سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ما خامش په بجو تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنۍ څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي توکي پور کړي دي او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده، چیرې چې لارو پنځو کورنۍ څخه څلور پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8200 افغانۍ پوروړي دي چې دا د 560 ډالر معادل دی. د سره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداري به کوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاجې کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د ملي امنیت پخوانی چارواکی کاش پټیل د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشري ته نوموي. پټیل چې په خوای د فدرال د عمومي مدافع وکیل او څارنوال په توګه دنده ترسره کړي، وختونه کړي چې له اف بی آی څخه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو رول واخیستل شي او دا اداره دې له هغو کارمندانو پاک کړلی شي چې د ټرمپ د پلانونو ملاتړ نه کوي. کاش پټیل چې هندي الاصل دی، د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ملي امنیت سلاکار او د دفاع وزیر د دفتر د ریاست په شمول په څو مهمو چوکیو کې کار کړی دی. تفان سال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې په روان شپاړه ورځنی کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپاړه ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د خوندیتوب، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړه ورځ نئی نړیوال کمپاین د دوشنبه پوره سپیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل، د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو وینځنو سخت بندیزونه لګولې دي. روسي خبرمدا چې په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد پر وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارات کړه. سفارت وروسته لدی چې د پاکستان د کورونی چار وزیر محسن نقوی او ځین نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لږ تر لږه و دېرش افغانان نیولې دي. پرون پیبه خبر پاڼه کې ویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ضرورو لپاره پلمه کېدای شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي.com کې ورېدلې شي. د کاناډا کې د ډایمنډ دوا په نوم د موسیقي دوه فستیوال پاکستان کې د افغانانو زمرول
من په کور کې ناستی و چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، موږ افغانان په کورونو کې ونیول
او په هوا سړېدو سره د کپلورونکو بازار ګرم شو.
او دغه جرابات په لنګ کې نه ده، د نغلو ډرنډه کې او شوروپی کې د خېستا میان ورکې
خبرونه کې ارته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تاسو حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلي افغانان قانوني کډوال دوی ته د درنوي وړ دي او په ایران کې یو شمېر افغان کډوال به وایي چې سره دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم ازورول کیږي او مال پولې را اړول کیږي. نور حال پر راپور کې ورو
اونه هم که پاسپورت می هن پاسپورت ارزش نداره د ایران.
د ایران د اصفهان اوسیدونکو حفیظ الله نائب و نوموړی زیاتوي چې ډیری افغان کډوال قانوني اسناد سره سره له پولې اړول کیږي، داسې چې په خبره خزي ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان شړل سوي دي.
مامي ګران مثلا مرد شه رد مرز میکنه، زنش میمونه، کودک رد مرز میکنه، دغه خانواده‌اش اینجا میمونه.
دوی خلک داسې نیسی مثلا کرارینه نیسی او رد مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې ماشومان رد مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي، دا ماشومان چې افغانستان ته ځي هلته به سرپرست پاتې شي.
په تهران کې مشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د زورولو په اړه ازادي رادیو ته وویل
در هر کوچې کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم.
مونږ د ایران په هر کوڅه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابیلو ډولونو زورول کیږو. د ایران له چارواکو مغوښتنه دا ده چې مونږ دلته د خپل ځان، کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او یوې مړې ډوډۍ پیدا کول له امله راغلي یو. مونږ دې درک کړي او دې ډول زورونو مخه دې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوي ګمارل سوي سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلی پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کله به ترې وسي، خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرینا ایرانی خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لورې له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو واسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي، چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوی دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې 6 میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتباع کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلونیو خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13,000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې سوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپلو خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د ادا او په ترڅ کې آن د حلوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و تیره میاشت افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هره ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي، چې د رایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایرانی ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ سوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کانادا په تورنټو ښار کې د ډایمنډ دوه په نوم د موسیقي دوم فستیوال جوړ شو. افغان هنرمندانو چې د شنبې په ورځ د وخت له بیلابیلو هیوادونو څخه په دغه فستیوال کې برخه اخیستې وه، د دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو هرکلی کوي او په اوسنیو حالاتو کې د افغاني موسیقي هنر د ژوندي ساتلو لپاره اخیستمن ګڼي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د کانادا تورنټو ښار د شنبې په ورځ ناوخته د ډایمنډ ټو په نوم د افغان هنرمندانو د موسیقي د فستیوال کوربه و. دغه فستیوال په کانادا کې د فرهنګي فعالانو او د پروګرامونو د تنظیمونکو مصطفی سامی او رامین منصور په نوښت جوړ شوی و چې شاوخوا دېش افغان هنرمندانو په کې برخه اخیستې وه. له اروپایي هیوادونو، امریکا او کانادا څخه د موسیقي د بیلابیلو سبکونو ګډون کوونکو افغان هنرمندانو چې په دغه فستیوال کې برخه اخیستې وه، د دا ډول فستیوالونو جوړول د هنر د ستاینې او د افغاني موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې اړین بولي. نامتو افغان سندرغاړي او د دغه فستیوال یو ګډونوالی پرستو مهریار ازادي راډیو ته وویل:
هر سال آواز شو در دشقا هم تجدید می شد، ولی یک بدت آواز شو خواب شد بخاطر از اینکه بعض مشکلات
پخوا به هم هر کال دست یا آواز شو تر سره کیدی، خو د زین استون زل عمله و دریدل. خو په دې ورستیو کې د رامین منصور پروډکشن نوی او بخانی هنرمندان را غواړي او د هغوی هنر ته لکه څنګه چې لازم دی درناوی کوي تر څو په افغانستان کې د موسیقي هنر لمنځ ولاړ نسی. زه دلته د یوې بخانی هنرمندی په حیث چې عمر مو په دې لاره کې تیر کړای راغلی یم، دا په کانادا کې ولمنځل سو او د ګرانو افغانانو د پام وړ هم وګرځیده.
کانادای بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
په دغه فستیوال کې اوشمینو یو او تجربه لرونکو هنرمندانو ته د هغوی د هنري کارونو د ستاینې په موخه جایزه هم ورکړل شوې. د جایزې ګټونکي وایي چې دا کار د دې لامل کیږي چې د موسیقي هنر په لا ډیر قوت او مسؤلیت سره خلکو ته وړاندې کړي. داود حنیف یو له هغو هنرمندانو څخه چې په دې فیسټیوال کې جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل.
کوم ایوارد مونږ ته نصیب شو، مونږ ته ډیر اهمیت ځکه لري چې مونږ ویښ شو، مونږ به ویښ کیږو، مونږ نور هم سپورټ کیږو، مونږ نور هم خدمت کوو، مونږ به لکه پروګرامونه هم وي مونږ ډیرو، ځکه چې مونږ او خلک لازم ملزوم یو. که مونږ دا خدمت خلک ته ونه کړو نو دغه کلچر او فرهنګ بیا مړ کیږي، ختمیږي سلوسلو.
افغان سندرغاړي او کمپوز جوړونکي عبدالله نوابي شادکام چې د هم دغه فیسټیوال جایزه ګټلې ازادي راډیو ته وویل.
دا ډول غونډي او جشنوارو ته درناوی کوو او قدر یې لرو، نه یوازې زما لپاره بلکې د ټولو په ځانګړي توګه د ځوانو هنرمندانو پام دې ته واړول شو چې په جلا وطنۍ کې د دې زمينه برابره کړو چې موسیقي مو له منځه ولاړ نه شي. کله چې غږ پورته کوو دا په دې معنی دي چې زموږ غږ نه شي غلې کولای.
صدا بلند میکنیم به این معنا که ما توار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نه سلام شده نه پیغام شده نه یه پایک شده نه گشمنه که جمال را پایاد شی لالا گل تکلم کتنه که جمال را پایاد شی لالا گل تکلم کتنه.
د ډایمنډ لومړی فیسټیوال د 2019 کال د جون پاتمه د اوتریش په پلازمینا ویانا کې ترسره شو. د ډایمنډ ټو فیسټیوال په داسې حال کې له افغانستان بهر ترسره کیږي چې د موسیقي هنر او هنرمندان په افغانستان کې دننه په خورا بد حالت کې دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو سمدستي په موسیقي بندیز ولګوه او د موسیقي وسایل یې مات او وسوځول. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او په رسنیو او په ښاري موټرو کې هم د موسیقي غږول منع کړي دي.
په اسلام آباد کې میشتې شمیر افغان کډوال وایي په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه درلودله، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي او ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت هم د تحریک انصاف ګوند په روسي لرینونو کې د افغانانو ګډون رد کړ. نور جزئیات راپور کړي.
په اسلام آباد کې میشتې شمیر افغان کډوال په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفارت له هغه اعلامیې په هرکلی سره وایي په داسې حال کې چې تحریک انصاف ګوند لارینونو په ګډون یې په پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له زورونو سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د 26 نمبر د سیمې یو اوسیدونکي افغان کډوال میرزا محمد ازادي راډیو ته وویل.
مونږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول، اکثریت افغانان ونیول او ډیر تی وتښتیدل چې په دې نیولو کې زمومه زمونی ولما او بل د افغانستان سرپرست حکومت نم خوشاله و چې دلته کوم کنسولګری ده دوی چې کوم خبرې کړي دوی سره مونږ موافق یو راضي ورنه بالکل مونږ په دغه سي مظاهرو کې ګډون نه کوو ځکه زمونږ په ګټه نه دي.
د اسلام آباد د بارکاو سیمې یو بل افغان کډوال خان ولی چې دا هم په وروستیو ورځو کې د پولیسو لوري نیول شوی او تازه راخوشي شوی ازادي راډیو ته وویل.
پولیس راغل موږ څلور کسان یې ونیولو، هلته چې ویړو هلته بین نور هم ډېر افغانان یې راوړي، ډېر زیات کسان یې راوړي. خو بیا اول زه زما پلار راغی تره مې راغو یو پاکستانی راوسو ضمانت یې مکو، خو د ضمانت د پاسه زما پلار نه پیسې هم واخیستلې او موږ یې راپرېښلو. نو موږ په مظاهره کې برخه اخیستل نه ورغلي او نه پکې زموږ څه مطلب و چې موږ ولې مظاهره کې برخه واخلو.
دوی وایي د تحریک انصاف ګوند له لارینونو وروسته پولیس د افغان کډوالو د استوګنو سیمو ته ننوتلي او ډیری افغان کډوالې له خپلو کورونو نیولې دي. دغه افغانان د دوی په ننګه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د دریس هرکلی کوي. وایي د پاکستان حکومت باید بدلیل افغان کډوال ونه زوروي. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لارینونو کې د افغانانو ګډون رد کړو. د سفارت په ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستانی چارواکو سرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنې لامل شوې دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستانی پولیسو لخوا وځورول شي او له ناوړه چلند سره به مخامخ شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې د تحریک انصاف ګوند له لاریونونو وروسته له یو شمېر سیمو افغان کډوال نیول شوي چې په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه نه واخیستې. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل
د سفارت د کور ودا مندل خو افغانان بيخي به سرپرست دي بيخي څوک پختنه نكي بل لارينونو نه تقریبا له د 2017 نه د ملټي ګاردن نه زمون په ژوند کو تقریبا 15 تر 40 نفر پورې به دوی بولی پر حدود د لاس 15 لاس تر شلو پورې ولا ساتل اس نفر مون تر نه راخو شکل او تقریبا شل نفر یا 15 نفر وسم سره بنديان دي او حتی جام دقیق نه معلوم تو چیرته بولی دي.
تیرونه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی زندانی صدر اعظم عمران خان زورګونه پلویانو د نوموړي د راخوشکېدو په هدف پراخه لارینو نه وکړل چې په تاوتریخوالي واوختل. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو ویل چې په مظاهره کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیرونه رسنیو ته وویل لنیول شوی او شاوخوا زر کسانو څخه شپږ نوي افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلی په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بډیر ژر د کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تیر چهارشنبه ویل افغان وګړو ته د روان میلادي کال د دسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د بیا سند افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شو. تر اوسه په سلګونو زر افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلبال د غیبات په شمال کې د هما ولایت ځینو کلیوالو خارګوټو ته ننوتی دي. نور تفصیل پر راپور کې ورو
په ورستیو دوه ورځو کې سرګونو سوری یاغیانو د حلب شار زیاتره برخې ونیولې او د دې شار هوایي ډګرې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه ګاونډیو ولایتونو ته هم غځولي دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوز ورتیاي تر پښتنې لاندې راوستي ده. د بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپل نورو جګړو کې شکل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی، هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په ورستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د هما شار شمالي سندو ته رسیدلي او د سوریې د پوز واکونه د دې شار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوې دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبې په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگټن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولي دي. په دې بیان کې راغلی پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده، داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیر بیا د سوریې په شمال ویدیس کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګرې ډلې لخوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلي بللی دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا ښاغلی عراقچی به له دمشق څخه وروسته انقره ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي. له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې شمیر کپلورونکو وایي د هوا په سړېدو سره یې بازارخ شوی دی. خو د کبانو فارم لرونکي دا کوي چې لګونډي ودونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د وریدو لامل د دوی په پلور کې کمواله راغله دي. نور حال پر راپور کې
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري د هوا په سړېدو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپل مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همچنان په قیمت 300 افغانۍ به فروش می رسه.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره لخپل کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لار نغلو او سروبي تزي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه د نغلو ډرنده کې او سروبي کې د خېسته میان ورکی او د خوندور میان دی او د په خوند برابر دی او د خېسته په خي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته وایي چې د کبانو غوخه د هغه د خوخه خواړه دي او د ډیرو غټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوخه ډیره ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوخیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار تو گفتن پر بنسټ خرڅیږي. خلابت امرخه بهرنی بازارونو زموږ د فارم برون کو کاروبار له مات سره مخ کړي. په ځنګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړي ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت بازار وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښې ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو. خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 120 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د دې ناروغي په اړه د پوهاوی لوړولو په هدف نومول شوی. خو د افغانستان په شان ټولنه کې دا ناروغي چې د بیلابیلو رویې د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کیږي. نور حال پر راپور کې ورو.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغي نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغي یو ننګ ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د نخوندی جنسی اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کې دوه یو مهم لامل دی نو له همدې امله په افغانستان کې ډېرې ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د ایچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالیږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډېر ځله په وخت تشخیص او اغېزمنې درملنې سره په ایچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز د اخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو ایچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالیږي او ډېری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په ایچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د ایچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لیږد نور لاملونه بلل کیږي. دا ورځ د ایډز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وي، په ایچ آی وی ویروس اخته کسان نه دی ویری چې نور خلک پرې خبر نشي له درملنې لاس اخلي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهیږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
وضعش خراب شد په خاطر از این مرض هم از دنیا رفت.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ایچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یو سنتي او یو کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومي تور کوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونځه هم دا ده چې ټولنه کې په هوای نشته ده. د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په ایچ آی وی ویروس اخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمیر ډاکټران وایي هغه کسان چې په ایچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د کابل ښار د انتاني ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نور خپل ناروغي باید کتمان نه کړي، پټي نه کړي، ځکه خدا نه خواسته که چیرې دغه په ایچ آی وی اخته کس خپل ناروغي پټي او هغه نور وګړي په دې ناروغي باندې اخته کیږي، نو دغه نور ناروغان چې هر څومره نور خلک پرې اخته کړل، اې دغه ټول خون د ټول د غاړي وي، نو دا باید هیڅکله هم خپل ناروغي پټنه او نور وګړي هم هغه ته باید تعدید آمیز او توهین آمیز، یعنی نور بیکار خبرې ورته ونه کی، پیغور ورته ور نه کی. دا نو ساری ناروغی دا، نو داغ سرای هم باید موگا اقدایی نکلو.
دا دسمبر لومری نیتا دا ایدز نریوال اوراز پنون نسوات تا تیایم کال که دروختیا نریوال سازبان یا WHO لخوا ایچ آی وی باندې اخته کسانو ته د پوهاوي لوړولو او درناوي لپاره ونومول شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ کولی شي تر 2030 پورې عامې روغتیا ته د یوه ګواښ په توګه د ایډز ویروس په بشپړه توګه پای ته ورسوي. د 2024 کال د ایډز نړیوالې ورځې موضوع د حقونو لار غوره کړئ، زما روغتیا زما حق ده، چې په دې برخه کې د بشري حقونو اهمیت په ډاګه کوي او په نړیوالو مشرانو وتبه وغږ کوي چې هغه نابرابریو ته رسیدنه وکړي چې د پرمختګ مخه نیسي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پښتو خبري مجله نن ته پاتې رسیدي خو دري خبري مجله زموږ همکار فیضی صاحب تاسو وړاندې کوي سلامونه فیضی صاحب خیر خبرونه
تشکر